افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا د دفاع سرپرست وزیر په کابل کې دی او له افغان چارواکو سره خبري اترې پیل کړي دي. په بل راپور کې اوري چې اجرایه رئیس وایي افغان حکومت د هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې په هیواد کې د سولې سبب کیږي. په پیل کې له نوریاس نوري نه خبرونه اورو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان او د امریکا د متحدو ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیرانو نن په کابل کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د ایران ولسمشر په دې هیواد کې د اسلامي انقلاب د څلوېښتمې کلیزې په مراسمو کې پر امریکا سخت انتقاد وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر 5 اروپایي هیوادونو ته سفر پیل کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد نن په کابل کې د ځانګړو عملیاتو په قلو اردو کې له خپل امریکایي سیال د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د ملي دفاع وزارت په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې وویل چې ښاغلي شانهان له افغانستان سره د پوځي مرستو د دوام ډاډ ورکړ او ژمنه یې وکړه چې هیواد به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ښوونې او روزنې او ښې سنبالتیا او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې یوازې پرې نږدي. د امریکا دفاع سرپرست وزیر دغه ورځ نن په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره هم وکتل. د ملي امنیت شورا ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل
در مورد همکاری های دو جانبه تقویت قوای امنیتی پروسه صلح و رهبری و مالکیت افغانها صحبت شد.
د امریکا د دفاع سرپرست وزیر به نن د ورځې په وروستیو کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره هم وګوري. نوموړی چې په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته تللی ویلي دي چې تر اوسه سپینې ماڼۍ له افغانستان د ځواکونو د وتلو امر ورته نه دی ورکړی. پاتریک شانهان دغه څرګندونې هغو خبرلارانو ته کړي چې له ده سره په دې سفر کې ملګرتیا کوي. شانهان په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په اړه وویل
The presence we want in Afghanistan
هغه حضور چې موږ په افغانستان کې غواړو د دې لپاره دی چې د خپل هیواد دفاع یقیني کړو او هم د سیمې د ثبات ملاتړ وکړو. زموږ حضور که په هر بڼه وي هغه به یوې منظمې او هماهنګ بڼه وي. تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي وو چې ولسمشر ډونالد ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر پر کمولو غور کوي. امریکا په اوس وخت کې په افغانستان کې شاوخوا 14,000 سرتیري لري. د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي په ننګرهار کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د ترهګرې جیش محمد ډلې دوه غړي نیولې دي. دغه ریاست نن په خبره کړې خبر پاڼه کې دغه دوه تنه پاکستاني اتباع یاد کړي چې په وینا یې پر ډیپلوماتیکو اهدافو د حملو لپاره افغانستان ته راستول شوي وو چې خپل هدف تر رسیدو مخکې ونیول شول. د ملي امنیت ریاست وایي دواړو تورنو اعتراف کړی چې دوه میاشتې ورته په بالاکوټ مانسیره او په تیرا کې د حملو روزنه ورکړل شوې وه. افغان امنیتي چارواکي د تخار ولایت د کوکچه سیمې په ولسوالیو کې په پیل شوي تصفیوي عملیاتو کې د بریاو خبر ورکوي. په شمال ختیځ زون کې د شلمې فرقې قمندان جنرال حیات الله اقتاش نن وویل چې په دغو عملیاتو کې چې پرون پیل شوي وسلهوالو ته تلفات رسېدلې دي.
عملیات طوفان 24 در مقطع ولایت تخار
در طوفان سلیرشتم په نوم عملیات پرون تخار د کوکچه په شاوخوا ولسوالیو کې پیل شو چې په لومړي ورځ لس وسلوال طالبان پکې مړه او 15 نور ټپیان شول. د شلمې فرقې قمندان دغه راز ټینګار وکړ چې دغه عملیات به تر هغو دوام کوي چې سیمه بشپړ له وسلوالو پاکه شوې نه وي. ښاغلی اقتاش دغه راز وویل په دې عملیاتو کې دوی ځواکونو ته تلفات نه دي رسېدلي. د کوکچه سیمه چې د تاجکستان پولې ته نږدې پرته ده د تخار و ولسوالۍ چې د دې ولایت تر ټولو ناامنې ولسوالۍ ګڼل کېږي پکې فعال دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یو بل خبر له مخې د سرپل چارواکي بیا وایي د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښتو کې 22 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د سرپل د امنیې قمندانۍ د مطبوعاتي دفتر مسؤول نور آغا فیضي نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو د سانچارک ولسوالۍ د شولیکوم پر امنیتي پوستو برید وکړ چې د امنیتي ځواکونو له کلک مقاومت سره مخامخ شول او ماته یې وخوړه. د ښاغلي فیضي په وینا په دغو نښتو کې چې تر نن سهاره یې دوام وکړ 9 طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران ولسمشر په دې هیواد کې د اسلامي انقلاب د څلوېښتمې کلیزې په مراسمو کې پر امریکا سخت انتقاد وکړ. حسن روحاني نن د تهران په میدان ازادي کې د وینا په ترڅ کې وویل چې د ایران شاهي نظام چې د امریکا له ملاتړه برخمنو دا هیواد سره ویشلی و.
بخش مهمی از جنوب کر جغرافیا
د ایران د جنوب مهمه برخه چې په جغرافیا کې مو د ایران د څورلسم ولایت په نوم زده کړیو د پهلوی په خیانت لړلو لاسونو له ایران بیل شو. د ایران ولسمشر دغه راز وویل چې هیواد باید د توغندیو پراختیایي پروګرام ته دوام ورکړي. په تهران او د ایران په نورو ښارونو کې د حکومت لخوا په تنظیم شویو لاریونونو کې سلګونو زره کسان د ایران د 1991 کال د اسلامي انقلاب چې په دې هیواد کې شاهي نظام ته د پای ټکه کیښود څلوېښتمه کلیزه لمانځي. د 1991 کال د فبروري په 11مه د دغه انقلاب د بنسټ ایښودونکي آیت الله روح الله خمیني پلویانو شاه رضا پهلوي چې د امریکا له ملاتړه برخمنو له واکه لرې کړ. په ایران کې د اسلامي انقلاب کلیزه هر کال د فبروری په لومړۍ نیټه هغه مهال چې خمینی له تبعیده بیرته هیواد ته ستون شوی و لمانځل کیږي او تر نن یعنی د فبروری تر 11مې دوام کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر 15 اروپایي هیوادونو ته سفر پیل کړ. د چارواکو په وینا مایک پومپیو به په دې سفر کې په مرکزي اروپا کې د روسیا او چین د نفوذ د زیاتوالي د مخنیوي پر مسلې تمرکز وکړي. ټاکل شوی چې پومپیو نن هنګري ته ورسیږي او وروسته به سلواکیا او پولند ته لاړ شي. نوموړی به دغه سفر د بلجیم له پلازمېنې بروکسل او د آیسلند له پلازمېنې ریکجاویک څخه په کتنو سره پای ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبره کړې بیان کې وویل چې واشنګټن دې ته ژمن دی چې له لویدیځې مرکزي اروپا سره چې چین او روسیه د مخ په زیاتېدونکو فشارونو سره مخ ته سیاسي پوځي سوداګري او کلتوري اړیکو ته پراختیا ورکړي.
د ازادي رادیو ده د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا د دفاع سرپرست وزیر په کابل کې له افغان چارواکو سره لیدنې کتنې او خبرې پیل کړې دي. په بل راپور کې اوري چې اجرایي رئیس وایي په هیواد کې به موجوده نظام او اساسي قانون دوام پیدا کوي.
باید از حیثیت ای قربانی ها نمایندگی صورت بگیره. بدون از این هیچ نوع صلح تحقق پذیر نیست.
کله چې د سولې موضوع یادیږي افغان حکومت باید څه ډول سوله وغواړي. یو کارپو مژغولی
بل چې په یو قوي بنسټ ولاړ نه وي او په هغه کې عدالت تعمین نه شي هغه سوله بیا ډېرې موقتي ده. بېرته بیا جنګونه شروع کېږي، بېرته ستونزې پیدا کېږي.
د مشرانو جرګې د ادارې هیات ځینې غړي له طالبانو غواړي چې د افغان حکومت د سولې وړاندیزونه ومني. د شمال ختیځون په څلور ولایتونو کې د محلي اردو ځواک ځای پر ځای ستوي.
دوی به د اردو د لا تقویه په خاطر او د محاربوي ازارت د لوړولو په خاطر په خپلو ولسوالیو او ولایتونو کې دندې ترسره کړي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې ایران نن د اسلامي انقلاب څلوېښتمه کلیزه لمانځي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې یو کلی زر ژغونه ډرامه د نورو مطالبو تر څنګ اوریدای شئ. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان چې په یو نه اعلان شوی سفر کابل ته رسیدلی له افغان چارواکو سره لیدنې کتنې پیل کړې دي. نوموړي د افغانستان د دفاع له سرپرست وزیر اسدالله خالد او د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره د افغانستان د سولې پر مسلې او د امنیت پر موضوع بحثونه کړي دي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر له هغو ژورنالیستانو سره چې له ده سره په سفر کې ملګري وویلي چې دی به د افغانستان د حکومت له مشرتابه سره د سولې پر مذاکرو ټینګار وکړي. یوسف خان زدران دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له ده څخه اورو.
بله سالسب، د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وای کابل ته راغلی د امریکا سرپرست دفاع وزیر د ملي امنیت شورا سلاکار حمد الله محب او د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر حسد الله خالد سره کتلی دی. د یاد شورا بیان طارق اریان شیبه مخکې ازادي رادیو ته ویل د دواړو هیوادونو دغه لوړ پوړو چارواکو د علاقې وړ په مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. دا چې دوی په کومو موضوعاتو خبرې کړې دي د ویل
که در مورد همکاری های دو جانبه تقویت قوای امنیتی پروسه صلح و رهبری و مالکیت افغان ها صحبت شد.
د دهم ازادي رادیو ټول چې شیبه او روسته به د امریکا د دفاع سرپرست وزیر د جمهور رئیس غنی سره وګوري او د ورځې په پای کې به د لیدو کتو په اړه بشپړ جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. خو له دې وړاندې دغه لیدو کتو په اړه د افغانستان د دفاع وزارت هم یو اعلامیه خپره کړې دي. ویلي دي چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پیټریک شانهان سره نن د ځانګړو ځواکونو په عمومي قومندانۍ کې وکتل او او دواړو لورو د افغان سرتیرو او د افغان ځواکونو د تجهیز او روزنې په برخه کې د امریکا په مرستو باندې ټینګار وکړ. همدارنګ د خبر پاڼې ویلي دي چې دواړو لورو د ژمنه وکړه چې د افغان ځواکونو سره به په کافي اندازه مرسته کیږي او تجهیزیږي. په دغه لدې وړاندې ویل کیږي چې د پیټریک شانهان نن سهار مهال افغانستان ته راورسید او د هغو خبریالانو ته چې د سره په دغه سفر کې ملدي ویلي دي چې نوموړی غواړي له افغان چارواکو سره د هغه څه په اړه چې د هغوی په هیواد کې پیښیږي د هغوی د ښکېلتا د اهمیت په اړه ټینګار وکړي او هم به ورته ووایي چې دا په افغانانو پورې څه اړه لري چې د خپل هیواد راتلونکي په اړه کومې پریکړې وکړي. په دې اړه بشپړ جزئیات د افغان چارواکو سره شریک کړي. خو بشپړ جزئیات به ماښام مهال د رسنیو په واک کې ورکول کیږي کله چې د افغان چارواکو سره د امریکا د دفاع سرپرست وزیر لیدو کاته ختم شي. لاغې وروسته به انشاءالله معلومات تاسو هم درکو.
ډېره مننه. موږ به هم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې نور جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړو. ومورېدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان چې په یوه نه اعلان شوي سفر کابل ته تللی له افغان چارواکو سره لیدنې کتنې پیل کړي دي. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو وار بیا افغانستان او د نړۍ څو هیوادونو ته سفرونه پیل کړي دي. زلمی خلیلزاد به دا وار بلجیم، جرمني، ترکیه، قطر، افغانستان او پاکستان ته ځي. افغان حکومت وایي چې پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې تر اوسه عملي اقدام نه دی کړی. د جمهوري ریاست یو ویان او د اجرایه ریاست مرستیال ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې چې پاکستان به د افغانستان د سولې په اړه خپلې ژمنې پر ځای کړي. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
که څه هم د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان سولې په برخه کې د پاکستان د لیدلوري او نقش د بدلون په اړه هیله مندي ښودلې. خو افغان حکومت وایي چې تر دې دمه په دې برخه کې د پاکستان له لوري د عملي ګامونو د پورته کولو شاهدان نه دي. د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان لا تر دې دمه داسې کوم کار نه دی کړی چې د افغان سولې په پروسه کې عملي اقدام وبلل شي. دا وایي دلته دوه موضوعګانې دي. یوه موضوع په پاکستان د امریکا فشار دی او بل موضوع د افغان سولې په برخه کې د پاکستان مرسته ده. موږ د کاغذ پر مخ ښه پرمختګ لرو خو تر دې دمه داسې څه نه دي شوي چې عملي اقدامات وبلل شي. موږ لا هم هیله لرو چې په دې برخه کې عملي اقدامات ترسره شي. د دې ترڅنګ د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم هم وایي تر هغه چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل شاهدان ونه وسو نه شو ویلی چې پاکستان په دې برخه کې عملي هڅې کړي دي. دی وایي تر هغه وخته چې موږ د بین الافغاني خبرو ته داخل نشو او د افغانستان په جګړه کې کمښت را نشي نو دا معنی لري چې لا هم پاکستان د افغانستان د امنیت د ټینګښت او د بین الافغاني خبرو اترو د پیل لپاره هڅې نه دي کړي.
هنوز تلاش ها متاسفانه به انجام نشده.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د امریکا د سولې په انستیتیوت کې د خبرو پر مهال ویلي چې که څه هم پاکستان د تاریخ په اوږدو کې د افغان سولې په مسله کې نقش نه درلود خو په وروستیو کې دریځ بدلون کړی دی. ښاغلي خلیلزاد د ملا برادر خوشي کول د پاکستان په دریځ کې د بدلون په توګه یاد کړ او ویل فکر کوي چې ملا برادر تر بل هر طالب د سولې ډیر پلوي دی. د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د مرستې په اړه په داسې وخت د هیله مندۍ خبرې کیږي چې افغان حکومت بار بار د دې هیواد د رښتینی همکاري په اړه شک کړي او پاکستان د تروریستانو ملاتړ او د افغانستان د نامنې لوی عامل بللی دی. که څه هم په روسیه کې پاکستان څو وار ژمنې وکړي چې د افغان سولې په برخه کې خپلې ټولې هڅې کوي خو د سیاسي چارو افغان کارپو یونس فکور وایي چې پاکستان د افغانستان په مسله کې دوګونی رول لوبوي. دی وایي پاکستان د خپلو ګټو لپاره کار کوي او دوګونی رول لوبوي. ومو لیدل چې د طالبانو لپاره د لوبي یو بل میدان خلاص کړ او هم د امریکا په میدان کې د طالبانو په وسیله لوبه کوي. هڅه کوي چې د امریکا د فشارونو ځواب ورکړي. دا هیواد په هر صورت دوګونی لوبه کوي.
پاکستان در هر صورت دوګانه بازی میکنه.
خو زلمی خلیلزاد ټینګار کړی چې که پاکستان د افغان سولې په برخه کې مرسته وکړي نو پایلې کولی شي چې په بیلابیلو برخو کې د پاکستان په ګټه هم وي. ځکه د هغه په خبره د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو په صورت کې به د امریکا او پاکستان اړیکې هم ښې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.
د حکومت اجرائیه رئیس وی افغان حکومت د هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې په افغانستان کې د سولې سبب کیږي، خو عبدالله عبدالله وایي د دغو هڅو او حرکتونو په نتیجه کې باید د افغانانو لاسته راوړنې له لاسه ونه وځي. واصل وساله او نور تفصیل.
اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي افغان حکومت له هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې موږ سولې ته ورسوي، خو په خبره یې په داشان هڅو او حرکتونو کې باید د افغانستان د خلکو لاسته راوړنې او قربانۍ خوندي وي. عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو سره خبرې کولې ویل چې په دغه هیواد کې موجوده نظام او اساسي قانون به دوام پیدا کړي.
هر کوششی کې ما را به صلح نزدیک بسازه حمایت میکنیم، اما
دی وایي له هر هغې هڅې چې موږ سولې ته نږدې کوي ملاتړ کوو، خو په دغو کوښښونو کې باید د خلکو قربانۍ ځای او لاسته راوړنې له ډلې جمهوري نظام، اساسي قانون، امنیتي او دفاعي ځواکونه او د خلکو فردي حقونه خوندي او د دغو قربانیو له حیثیت استازیتوب وشي. له دې پرته هیڅ ډول سوله د ټینګېدو او وړاندوینې وړ نه ده. ښاغلی عبدالله وایي هر هغه کس او ډله چې له جګړې لاس واخلي، له ترهګرو سره اړیکې پرې کړي او د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر چتر لاندې په سوله کې ژوند وکړي، د افغانستان خلک ورڅخه هرکلی کوي. ښاغلی عبدالله دغه شان سولې ته د رسېدو لپاره په ملي یووالي او د سیمې او نړۍ د هیوادونو په همکارۍ ټینګار وکړ. نوموړي دغه شان وویل مقام او چوکۍ هغه کیفیت او خوند نه لري چې د سولې په فضا کې د یو عادي وګړي په شان ژوند لري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ځینو آسیایي اروپایي هیوادونو ته خپل پنځم سفر پرون پیل کړ. بلجیم، جرمنی، ترکیه، قطر، افغانستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې ښاغلی خلیلزاد به د فبروري تر پایه پکې د افغان سولې د پروسې په اړه په خبرو بوخت وي. په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پرون د ننګرهار ولایت په شینوار ولسوالۍ کې یوې لویې ولسي غونډې ته ویلي چې اراده یې قوي ده او هڅه کوي چې په هیواد کې د سلویښت کلنې جګړې له امله د وینې بهیدنې بهیر بند کړي. ښاغلی غنی وویل چې د سوله په کعبه شریفه کې غواړي نه مسکو کې. هغه زیاته کړه چې د سولې د راتګ لپاره هر ډول قربانۍ ته تیار ده، خو ټینګار یې وکړ چې د ولسمشرۍ څوکۍ د ولس ته او په اړه یې پرېکړه هم یوازې ولس کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو د ملي شورا غړو او سیاستوالو په مسکو کې له طالب استازو سره دوه ورځنۍ ناسته وکړه چې افغان حکومت پکې برخه نه لرله. د مسکو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې ګډونوالو یو نهه مادهیز ګډ پریکړه لیک هم خپور کړ چې پکې د افغانستان په اساسي قانون کې د بدلون او په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې د اصلاحاتو خبره هم شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ رئیس حکمت الله اعظمي بیا په دې باور ده چې په افغانستان کې د سولې هوکړې په بدل کې باید د تیرو ولسو کلونو لاسته راوړنې او د خلکو قربانۍ له پامه ونه غورځول شي.
او طالب کشوله کې باید د دې نظام یو برخه وګرځي، نه دا چې د سره نظام جوړ. خو زه فکر کوم چې اکثریت افغانان بیرته هغه کم ډول طالب چې وو یا هغه نظام چې وو هغه رقم نه غواړي او هغه څخه ډېر زیات خلک تشویشونه لري. که چیرې طالب په خپل خواهش فرمایش باندې نظام جوړي، زه فکر کوم دا به د ډېرو افغانانو د یو اکثریت افغانانو تشویشونه راوپاري. د تېر ولس کلونو کم لاسته راوړنې چې دي، د دې څخه څوک سترګې نشي پټولی.
ښاغلی اسمي وایي د سولې په هوکړه کې تر ټولو زیات د خلکو نظر او رایه مهمه ده چې دوی څه غواړي. د نوموړي په خبره غوره ده چې دواړه لوري په ځانګړې توګه طالبان په خپل دریس کې نرمښت وښي او له حکومت سره په داسې ډول د سولې خبرو ته حاضر شي چې په هغه کې د خلکو قربانۍ او غوښتنې په نظر کې ونیول شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ځینې حقوق پوهان وایي که د سولې په احتمالي موافقه کې د خلکو قرباني او غوښتنې په پام کې ونینیول سي، د تلپاتې سولې ټینګښت به ناشونی وي. د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر وصل وصل ته په مرکه کې وویل
دا د افغانستان د ټول ولس ګډ ده. ډاکټر عبدالله غږ نه ده. په دې اتلس کالو کې موږ یو ډېره ستونزمنه لار منزل وواخه، لار هم طی کړله. خورا ډېره قرباني هم ملکي وګړو هم نظامي وګړو چې له دغه ارزښتونو نه حمایه وکړو. کوم ته چې ډاکټر صاحب عبدالله ګوته نیولې ده، که موږ ټول په بوله وکوو دې لپاره چې دلته سوله راځي، هغه سوله به بیا پایداره سوله په هېڅ صورت نه وي. په هېڅ صورت سوله چې په یو قوي بنسټ ولاړه نه وي او په هغې کې عدالت تعدیل نه شي، هغه سوله بیا ډیر موقتی ده، بیرته بیا جنگونه شروع کیږي، بیرته ستونزی خلق پیدا کیږي.
بله رنجبر صاحب، څه فکر کوئ دغه شرایط چې افغان حکومت وړاندې کوي چې باید د افغانستان اساسي قانون رعایت شي، د خلکو قربانۍ په نظر کې ونیول شي، د نظام پایښت او جوړښت باید خوندي پاتې شي، څه فکر کوئ دغه شرایط چې دوی وړاندې کوي دې ته په کتو سره به مقابل لوری دې ته چمتو شي چې بالاخره سوله وکړي افغان حکومت سره؟
دی نظر ما چې دوی به همیشه دا رقم شرایط وړاندې کوي چې دغه سوله اصلا ناشونی سي. دلته پاکستانی چارواکو دا رقم یو ستراتیژي وضع کړی چې فقط دوی دغه اوس فشار د دنیا کم کړي او دغه تلاشونه په اصطلاح هلې ځلې شروع کړي چې ګویا دوی ملګرتیا کوي. کله د خویس منطق موجود نه دی، موږ اساسي قانون کابل او اسلامي قانون دی، په دې کې هم موږ حاضر یاستو چې تعدیلات پکې راشي. موږ په دې معتقد یاستو چې بعضې نیمګړتیاوې لري چې هغه موږ خپله لیوال یاستو چې تعدیلات راشي، مګر هغه تعدیلات باید د لویې جرګې د طریقه هغه لویې جرګې چې په اساسي قانون کې راغلی دی. په دې کې نو طالبان څه وایي؟ هغوی غواړي چې خپله ورته کینی هر چی چې پکې لیکي لیکي، دلته خو د افغانستان خلک بیا په حاشیه کې پاتې کیږي لکه دا څلوېښت کاله چې په حاشیه کې وو.
که چېرته همدغسې د غوښتنو ترمنځ تضاد او ټکر موجود وي، بالاخره د سولې خبرو ته سړی هیله من کېدی شي چې یو نتیجه به ولري؟
اراده موجوده نه وي، خو ما وویل چې دلته همیشه یوه پلمه پیدا کیږي چې دا موخې ته ونه رسیږو. او که اراده موجوده ای هغه هم اداره د پاکستان د پاکستانی چارواکو، موږ دا موضوع باید هیڅ وخت هیره نه کړو. په هغه حالت کې سل په سلو کې ډېره ښه مطمئنه سوله راځي، ثبات او امنیت تامینېږي چې دا د افغانستان او د پاکستان د وګړو په ګټه ده او په منطقې کې به دلته ثبات راشي، تجارت به رونق پیدا کړي. اوس په خپله د پاکستان په یو ډېر بد اقتصادي حالت کې دی، دغه حالت تغییر خو په ځای مطمئنه وه که په افغانستان کې سوله او ثبات دوی تجارت رونق پیدا کړي. لکه له خاطر زه په دې عقیدې یم چې بعضې سری کرښې دي که هغه نه موږ حمایه ونه کړو، موږ د قربانیان د جنګ د دوی روح موږ نه بښي.
د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس کبیر رنجبر و. شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د افغانستان په شمال ختیځ زون کې امنیتي چارواکي وایي چې د امن د ټینګښت په هدف په بغلان، کندوز، تخار او بدخشان کې د سیمه ایز اردو تازه زمي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې دغه ځواکونه دي په ناامنو سیمو کې تر ډیره پاتې وي. اجمل آریان او په دې اړه نور تفصیل.
په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي د شمال ختیځ زون په څلورو ولایتونو کې د امنیت د لا ښه والي په هدف د څه باندې 400 تنو د سیمه ییز اردو د ځواکونو د ځای پر ځای کېدو خبر ورکوي. په نوموړي ولایت کې د پامیر د شلمې فرقې قومندان برید جنرال حیات الله اقتاش له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سیمه ییز اردو تشکیل ته هغه کسان جلب او جذب شوي چې له دې وړاندې د ملي اردو او د ملي پولیسو په لیکو کې دندې ترسره کړي دي.
دوی د افغانستان وسلوال پوسته او خصوصا په دې شمال شرق ولایتونو کې بدخشان کې تخار، قندز او په بغلان ولایتونو کې د وسلوال پوز له لیکو سره یو ځای سول او دوی به د اردو د لا تقویه په خاطر او د محاربوي ازارت د لوړولو په خاطر له دوی سره وګه په وګه په خپلو سیمو کې، په خپلو باندو کې، په خپلو ولسوالیو او ولایتونو کې
د خاغلی اقتاش په وینا چې دغه ځواکونه د پامیر د شلمې فرقې د قومندې لاندې د دولتي تاسیساتو د لویو لارو او د نامنو ولسوالیو د امنیت تامینولو په خاطر په کندوز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې ځای پر ځای کیږي. په ورته وخت کې د سیمه ییز اردو ځواکونه وایي چې دوی له پوره پوځي تجربو څخه برخمن دي او هڅه کوي چې په خپلو سیمو کې د خلکو لپاره ډاډمن امنیت تامین کړي. د سیمه ییز اردو یو تن سرتیری فضل احمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د تاریخ د وزارت دفاع مو
ما په خاډ ملي اردو پولیسو کې شپږ کاله دنده ترسره کړې او دوه ترخیصونه هم لرم او اوس بیا د سیمه ییز اردو لیکو سره یو ځای شوم څو د خپل خلکو لپاره ډاډمن امنیت تامین کړم. بل خو د کندز اوسیدونکو د سیمه ییز اردو جوړول د امنیت تامینول په برخه کې ګټور ګام بولي، خو ټینګار کوي چې باید دغه ځواکونه د جدي څارنې لاندې ونیول شي څو په سیمو کې د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړې نه کړي. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو عتیق الله او نور الله کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د سیمه ایز اردو فعالیت په سیمو کې او په محلاتو کې ډیر اغیزمن تعمیدلی شي په خاطر دې چې دوی په خپل سیمو کې خو بد خلک پیژني او دوی کولی شي چې د نور امنیتي ځواکونو ترڅنګ د امنیت په ښه کېدو کې فعال رول ولوبوي.
خو موږ غوښتنه دا ده چې د منطقوي اردو نه په کلکه توګه هغه ساحې کې چې دوی عملیات کوي خاص قطعات عملیات کوي په هغه ساحو کې دوی جای په جای کې بهتر استفاده وکړي تر څو خلک وکولی شي چې راحت ژوند وکړي.
د پامیر د شلمې فرقې د چارواکو په وینا چې د سیمه ایز اردو ځواکونه له فوق العاده نظامي تجاربو څخه برخمن دي او هغه نامنه سیمې چې د افغان ګډ ځواکونه د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کوي، نو د امنیت د ټینګښت په هدف د سیمه ایز اردو ځواکونه په تصفیه شوو سیمو کې ځای پر ځای کیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
او اوس هم یوه بهرنۍ مسله څېړو. ایران نن د اسلامي انقلاب 30مه کلیزه لمانځي. په دې مناسبت پلازمینه تهران او نورو ښارونو کې پرتمین مراسم جوړ شوي دي. ولسمشر حسن روحاني په دې مناسبت په ځانګړو مراسمو کې پر امریکا انتقادونه وکړل او ټینګار وکړ چې ایران به د خپلو توغندیو د جوړولو پروګرام ته دوام ورکړي. احمد تکل او نور تفصیل.
په داسې حال کې چې په ایران کې نن د اسلامي انقلاب د 30مې کلیزې مراسم روان دي، ولسمشر حسن روحاني پر متحد ایالاتو سخت انتقادونه وکړل او دا هیواد د ایران پر ضد د دسیسو په جوړولو تورن کړ. روحاني د تهران په آزادۍ چوک کې د زرګونه کسانو په ګډون غونډې ته د وینا پر مهال یادونه وکړه چې ایران د امریکا او د امریکا د متحدانو له فشارونو سره سره د خپل پوځي ځواک او د توغندیو د پروګرام د پیاوړي کولو پریکړه کړې ده. هغه ټینګار وکړ چې هیواد باید د خپلو توغندیو د جوړولو لپاره له هیڅ چا اجازه ونه غواړي.
ما برای ساختن انواع موشک های
موږ د زغرو ضد توغندیو د ډولونو د هوایي مدافع لزمکه څخه اوبو او له اوبو څخه زمکته له هوا څخه هوا او لزمکه څخه زمکته د توغندیو د بیلابیلو ډولونو د جوړولو لپاره له هیڅ اجازه نه غوښتي او به نه غواړو.
روحانی پر ایران د امریکا بندیزونو ته د اشاره پترڅ کې وویل د ایران خلک اقتصادي ستونزې لري او دا ستونزې به وزغمي خو د یو بل په مرسته به پر ټولو ستونزو بریالي شي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی د فبروري په اتمه د هوایي ځواکونو افسرانو ته د وینا پر مهال وویل چې ایرانیان به تر هغه وخته مرګ پر امریکا شعارونه ورکوي چې واشنگتن د تهران پر وړاندې د دښمنۍ له پالیسیو لاس وانخلي.
ګیله میکنن که چرا ملت ایران میگن مرګ بر امریکا.
گلی کوي چې ولی ایرانیان وایي مرګ پر امریکا. دا خبره باید د امریکا مشرانو ته روښانه کړم چې مرګ پر امریکا یعنی مرګ پر ترامپ، مرګ د ملي امنیت پر سلاکار، مرګ د بهرنیو چارو پر وزیر او مرګ پر امریکایي مشرانو. موږ د امریکا پر خلکو کار نه لرو.
د ایران په پلازمینه تهران او نورو ښارونو کې نن د اسلامي نظام د واکمنو لخوا پراخ لاریونونه او پرتمین مراسم جوړ شوي چې سلګونه زره کسان ګډون پکې لري. سرتیری په پرانګي جامو کې دولتي ملیشي، دینی عالمان او عام وګړي په داسې حال کې واټونو تراوتلې دي چې بیرغونه رپوي او مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیل شعارونه ورکوي. د 1990 کال په فبروري میاشت کې د آیت الله خمینی پلویانو د امریکا د متحد رضا شاه پهلوي شاهي نظام رنګ کړ او پر ځای اسلامي رژیم واکمن شو. دا مراسم هر کال د فبروري په لومړۍ نیټه په هغه ورځ چې آیت الله خمینی په فرانسه کې له تبعید څخه هیواد ته راستون او د ایران ستر مذهبي مشر شو پیلېږي او د فبروري تر 11مې پورې چې د شاهي نظام د نسکورېدو کلیزه ده دوام کوي. د اسلامي انقلاب د کلیزې د نمانځنې مراسم سږ کال په داسې حال کې جوړیږي چې د تهران او واشنگتن اړیکې د ایران له اټومي موافقې د امریکا له وتلو وروسته سخت کړکېچن شوي. تاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه محمد زرین فکری د یلمن ولایت د واشد ولسوالۍ خبرې کوم. ورو ده د شورا د غره خدي چې د چار کړه په کار نه کوي. دا یو پخته وګر سړي د غره په خاطر کار نه کوي. د ریدا شبکې هم بندي کړي. دا یو افغانستان شبکه په حال دی. دا غلام باندې کوي. دا یو حال کې مشکل مندار ورو ده د پوره کار وخت خدای تمام. السلام علیکم. د روزګان ولایت د ګزاب ولسوالۍ خبره کوم. په دا په دغه هر ولایت کې دا د نیم روپۍ وړاندې سره د بیخین شرکت ته او دغه د روزګار په ولایت کې نه هم خبر شي دوی نهسته او په نور ولایتو کې نه هم خبر شي هغه $15 ورکوي که د غوسه کارټي محصول کې زموږ $15 کارټي دا غو د نیم روپۍ وړاندې په ټول ولایتو کې شته زموږ د روزګار په ولایت کې ځاپ سوالي کې دا د نیم روپۍ وړاندې نهسته دغه باید چې ویل کې دغه د افغانستان بیخین شرکت ته وایم
کوم عملیات چې دي د سنگي په کچه ټول سوالي چې باید کړی دا باید ونه درول شي ورته یوازې عملیات بسنه نه کوي بلکې باید د اناره په واسطه شي ټول کچه ټول سوالي باید پوسټي وغورځي او په خپل ولکه کې راولي دي عملیات وکړي دا راوړل شوی موضوع نه وسلو موږ کړل بالا ځیږي دا وسوال څنګه ځان ورسي نه تاوان او څه ورور زما دا غوښتنه ده چې باید اساس عملیات وکړي چې موږ قضیه کار ټولول پر هغه تور په واسطه ورځي مالات یې باید وکړي چې کچه ټول سوالي مهم ورسې دا بند پروژه جام په څه ویډیو غوړ دا دې امنیت بل چار نه دي تاسو سلام په احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د ورځن کول هم دغه پیغامونو سره چلونې مې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز ل نوریاس نوري ناورو
د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان افغانستان ته په سفر کې د هیواد له سرپرست وزیر اسدالله خالد او د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت او د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړې. هغه شانهان له افغانستان د یو شمېر امریکایي سرتیرو د استلو په اړه خبرو شو راپورونو ته په اشاره وویل چې د تر اوسه سپینې ماڼۍ له د هیواد د ځواکونو د استلو امر نه دی کړی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په ننګرهار کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د ترهګري جیش محمد دلی دوه غړي نیولې دي. دواړه غړي د پاکستان اتباع خودل شوی دي. افغان امنیتي چارواکي د تخار ولایت د کوکچې سیمې په ولسوالیو کې په پیل شوی تصفیوي عملیاتو کې د بریا او خبر ورکوي. د سرپل چارواکي بیا وایي د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په وروستیو نښتو کې نه وسلوال طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. هغه دوه مولدوي پیلوټان چې په افغانستان کې يرغمل شوي او له درې نیمو کلونو بند تیرولو وروسته خوشې شوي دي. دا خبره د مولداویا ولسمشر ایګور دودان نن د هیواد په پلازمینه کې شنف کې خبر اعلان ته وکړه. هغه وویل چې د څو میاشتو خبرو اترو په نتیجه کې دواړه پیلوټان دوه ورځې مخکې خوشې شوي او اوس د مسکو په یوه روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د ایران ولسمشر په دې هیواد کې د اسلامي انقلاب د 30مې کلیزې په مراسمو کې پر امریکا سخت انتقاد وکړ. حسن روحانی نن د تهران په میدان ازادي کې د وینا په ترڅ کې وویل چې د ایران شاهي نظام چې د امریکا له ملاتړ برخمنو دا هیواد سره ویشلی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پنځو اروپایي هیوادونو ته سفر پیل کړی دی.
او اکرام الله اکرام د نن ورځې سپورتي خبرونه لولي.
د سپورت ورځنې هنداره.
افغان کرکټ بورډ وایي چې د شفیق الله ستانکزی پر ځای اسد الله خان دغه بورډ د نوي سرپرست اجرایوي رئیس په توګه ټاکل شوی دی. د کرکټ بورډ عمومي رئیس سجد الله فضلی نن په کابل کې یوې خبری ناسته ته وویل چې د دوی په وړاندیز او د ولسمشرۍ ماڼۍ په تایید د پخواني اجرایوي رئیس ښاغلی ستانکزی پر ځای اسد الله خان سرپرست ټاکل شوی دی. اسد الله خان له دې وړاندې په کرکټ بورډ کې د لوبغاړو د غوروي کمیټې غړی پاتې شوی او په یو شمېر نورو برخو کې هم کار کړی دی. د یادولو وړ ده چې شفیق الله ستانکزی له تیرو څلورو کلونو راهیسې د کرکټ بورډ د اجرایوي رئیس په توګه دنده ترسره کوله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د نجونو د فوټسال د ژمنیو سیالیو په پایلو باندې استقلال افغان کلب ته 3-0 په وړاندې په ماتې ورکولو سره دغه سیالیو اتلولي خپل کړه. د دې فدراسیون د نشراتو مسول شفی شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې یاد سیالۍ د مرکز کابل د 200 لوبډلو ترمنځ یو ونې وړاندې پیل شوی چې نن پای ته ورسېدی. خاغلی شاداب وایي د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي پای ته رسیدل او ورزش ته د نجونو هڅول د دغه سیالیو لوی هدفونه وو. او د هسپانیا د فوټبال په لا لیگا سیالیو کې تیر شپه ګارد بیل د ریال مادرید لپاره سلم ګول هم ووه او په دې سره یې لوبډلې اتلتیک مادرید ته ماتې ورکړه. ریال مادرید په روانو سیالیو کې و لوبې کړې شپږ ګټلې او یوې د بارسلونا سره مساوي پای ته رسولې ده.
د مشران جرګې د اداري هیات ځینې غړي له طالبانو غواړي چې د حکومت د سولې وړاندیزونه ومني. د دې جرګې مرستیال منشي نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غني په کابل کې طالبانو ته د دفتر په دور کولو په ژمنې سره سولې ته د حکومت ژمنتیا ثابته کړه. فیروزه عزیزی او نور تفصیل.
ورسته له هغه چې د افغانستان ولسمشر اعلان وکړ چې کابل کې طالبان ته د دفتر ورکولو او د هغوی د امنیت ټینګښت ته حاضر دی، د مشرانو جرګې د اداري پلاوي یو شمیر غړي وایي فکر نه کوي چې طالبان به د حکومت د غوړندیز ته مثبت ځواب ووایي. د دغې جرګې مرستیال منشي فیصل سمی د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل که طالبان د حکومت د غوړندیز ته ځواب ووایي د سولې د مذاکراتو په پروسې به مثبت اغېز وکړي.
هغه خبرې چې پرون ولسمشر وکړي یو مثبت ګام دی. البته په افغانستان کې د سولې لپاره په دې شرط چې طالبان دا درک کړي او حاضر شي چې له حکومت سره مذاکره وکړي، خو لکه څنګه چې لیدل کېږي د حکومت هیڅ یو غږ ته طالبانو مثبت غبرګون نه دی ښودلی.
ښاغلی سمی په دې تړاو چې طالبانو د حکومت غوښتنو ته کله هم مثبت ځواب نه دی ویلی وایي چې دغه ډله لا هم په تصمیم نیونه کې خپلواک نه ده. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبې په ورځ د ننګرهار د غنیخیلو ولسوالۍ نه د لیدنې پر مهال وویل چې د دوامدارې سولې د ټینګښت لپاره آن له خپل سر هم تیر دی. هغه دا هم وویل چې چمتو دی په کابل او بل هر ځای کې طالبان ته دفتر ورکړي او ساتنه ترې وکړي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د دفتر ویاند سهیل شاهین تېره ورځ ټویټر خبري اژانس ته ویلي چې دوی د مسکو په وروستۍ ناسته کې د دغه دفتر په رسمي کېدو خبرې کړي. هغه د ولسمشر غنی وروستیو خبرو ته په اشاره وویل چې محمد اشرف غنی غواړي اصلي موضوع بدله کړي او د سولې هڅو ته زیان ورسوي. له دې سره د افغانستان د ولسي جرګې یو غړی صالح محمد صالح وایي حکومت باید لومړی له طالبانو سره د مستقیمو مذاکراتو هوکړې ته ورسیږي او بیا د دوی د دفتر پر څرنګوالي خبرې وکړي. دا وړاندیزونه د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري په داسې حال کې مطرح کیږي چې لا هم طالبان له حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته چمتو نه دي او ویل کیږي چې د افغانستان حکومت په رسمیت نه پیژني. په ورته وخت کې سیاسي کارپوه ناصر شفیق وایي که په کابل کې د دفتر د جوړولو وړاندیز د دغې ډلې له لوري ومنل شي د سولې د مذاکراتو د پرمختګ لپاره به یو مثبت ګام وي.
زه فکر کوم چې طالبانو ته په هیواد کې دننه که ډاډمن امنیت تامین شي او په دې اړه نړیوال ضمانت هم شتون ولري نو زه ټول نه خبره ده چې په هیواد کې دننه د دواړو لورو ترمنځ د مذاکراتو د پرمخ بیولو لپاره یو دفتر شتون ولري.
افغان حکومت په داسې حال کې طالبانو ته په کابل کې د دفتر د پرانیستې وړاندیز کوي چې له دې وړاندې د افغانستان د سولې په تړاو ډیری خبرې په قطر کې د دغې ډلې په دفتر کې شوې دي، هغه ځای چې په راتلونکو څو ورځو کې به یو ځل بیا د طالب استازیو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې د خبرو شاهد به وي. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا چارواکي د انتخاباتو د قانون د تعدیل مسوده حکومتي ګڼي او انتقاد ورباندې کوي. دغه بنسټ مشر نن ازادي راډیو ته ویل په دغه طرحه کې تر ډیره د ولسمشر صلاحیتونه زیات شوي. تفصیل د ناجی صاحبی څخه.
ورسته له هغه چې افغان ولسمشر د انتخاباتو د قانون د تعدیل د طرحې د چمتو کېدو خبره وکړه، د انتخاباتو یو شمیر څارونکي بنسټونه دغه طرحه حکومتي ګڼي او پرې انتقاد کوي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا فیفا رئیس محمد نعیم ایوبزاده د دوشنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل دغه موضوع د انتخاباتو څارونکي بنسټونه اندېښمن کړي دي.
متاسفانه مور نگران ساخته کې
په خوشحالۍ سره چې دغه طرحې موږ اندېښمن کړي او حکومت چې وړاندې شوې تر ډېره حکومتي ده او د ولسمشر صلاحیتونه پکې زیات شوي چې خپل ولسمشر هم د راتلونکو انتخاباتو نوماندی. دا وضعیت زموږ د جدي اندېښنې وړ ده.
ټیفا په دغه مسوده کې د بدلون راوستلو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د انتخاباتو د قانون د تعدیل په اړه په یو مشورتي ناسته کې وویل چې د انتخاباتو د قانون د تعدیل طرحه چمتو شوې ده. د ولسمشرۍ ماڼۍ د معلوماتو له مخې د کاندیدانو د دوی د استازیو او سیاسي ګوندونو د مشرانو ترمنځ له مشورو وروسته پریکړه وشوه چې د دغې طرحې په څرنګوالي به یوه تخنیکي کمیټه کار وکړي او تر راتلونکو ورځو پورې به بشپړه شي. ولسمشرۍ ماڼۍ دغه شان ویلي چې دغه طرحه به د ولسمشر د تقنیني فرمان پر بنسټ د اجرا وړ وګرځي. په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو او د انتخاباتو په قانون کې د تعدیل موضوع وروسته له هغې توده شوه چې د ولسي جرګې انتخابات له ګڼو ستونزو او نیمګړتیاو سره ترسره شول. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست وایي که څه هم د انتخاباتو د قانون د تعدیل مسوده له دوی سره نه ده شریکه شوې، خو دوی په انتخاباتي نظام کې د هر ډول اصلاحاتو هرکلی کوي. د افغان حکومت اجرایي مشر عبدالله عبدالله هم د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا له ناستې مخکې رسنیو ته وویل په انتخاباتي قانون کې به مهم او لازم اصلاحات رامنځته شي.
انتخابات.
د انتخاباتو قانون په تعدیل کار روان دی او ډیر ژر به یې له خلکو سره شریک کړو. هڅه دا ده چې د انتخاباتو په قانون کې اصلاحات راشي، څو په اساس یې راتلونکو انتخاباتو لپاره یو بهتره او ښه سیستم جوړ شي.
خو له بلې خوا د انتخاباتو څارونکي بنسټونه وایي ښه به دا وایي چې د انتخاباتو په قانون کې د تعدیل د مسودې په اړه د دوی نظریات هم اخیستل شوي وای. د ولسمشر مرستیال ویان سمیم عارف بیا ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو د قانون د تعدیل په مسوده کې د انتخاباتي کمیسیونونو په ګډون د ټولو خواوو نظریات په پام کې نیول شوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د اورزګان د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې د اورزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې ځینې سیمې بیرته د دولت د وسلوالو مخالفانو لاس ته ورغلې دي. امنیتي چارواکي وایي چې د لارې په اوږدو کې تیر شپه جګړه شوې ده. شریف الله شرفت او په دې اړه نور تفصیل.
د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم کریمی نن دوشنبه ماپښین مهال ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د یاد لارې پر سر د سرخوبي تاورد بلاخ په سیمه کې پر تازه جوړ شوو میشتو امنیتي پوسټو ډلې بریدونه کړي چې پر مهال یو افغان سرتیری وژلی او 15 تنه نور ټپیان کړي دي. کریمی وایي په یاد سیمه کې میشتي امنیتي پوسټې وسلوالو طالبانو سکوت کړي او یاد سیمې نیولې دي. د اورزګان ولایت د ولایت مقام مسولین په دې اړه نه خبرې شي، خو د اورزګان ولایت د امنیت کمانډانی مسولین بیا پر یاد لار جګړه مني، خو وایي چې یاد جګړه د کندهار په مربوطاتو کې سوی او دې پاړه معلومات نه لري. د دغه ولایت د پولیسو مشر جنرال محمد اعظم هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې د اورزګان په مربوطاتو کې د یاد لارې پر سر امنیت یو کوم ستونزه نسته. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کندهار ولایت د امنیتي مسولینو سره هم خبرې وکړو، خو له پوره هڅو سره بیا هم بریالي نه سو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې وړ مورځ افغان پوځیانو خبر ورکړ چې یاد لارې تر 12 ورځو عملیاتو وروسته د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه کړې او د ترافیکو پر مخ یې خلاصه کړې او خلکو ته یې ډاډ ورکړی و چې په ډاډه زړه د تګ راتګ پرې کوي او تر څنګ یې ژمنه کړې وه چې د یاد لارې امنیت به دا ځل د تل لپاره ساتي.
د روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د روغتیایي خدماتو د ښه کېدو له کبله د روغتیا وزیر د نړۍ د غوره وزیر جایزه ترلاسه کړې ده. ناجیه صافی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د واکسینو تطبیق د مور او ماشوم مړینه کې کموالی او 90% خلکو ته د لومړنیو روغتیایي خدماتو وړاندې کول له هغو مسایلو شمیرل کیږي چې د روغتیا وزیر جایزه واخیسته. د دغه وزارت ویان وحیدالله مایار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کمیټې له څېړنو وروسته ښاغلي فیروز ته جایزه ورکړه.
د
تیرو کلونو په پرتله په هیواد کې صحي خدماتو ته لاسرسی ډېر شوی. دغه مسله خپله د مور او ماشوم د مړینې د کچې په کمیدو کې خپل رول درلود. همدارنګه په هیواد کې په بریالیتوب سره د واکسین پروګرام پلي کول چې یوازې تیر کال نږدې 1 میلیون ماشومان واکسین شول له هغو لاسته راوړنو دي چې کمیټې په دې برخه کې څېړنه کړې او کتلې دي. څومره بدلونونه چې راغلي د همغه معیار په اساس ښاغلي فیروز ته د غوره وزیر جایزه ورکړه.
د غوره وزیر جایزه هغو وزیرانو ته ورکول کیږي چې خلکو ته د روغتي اړتیاو پوره کولو لپاره غوره خدمتونه ترسره کړي وي. د جایزې ورکوونکي کمیټې ویلي د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ته د مور او ماشوم د مړینې د کچې د راټیټولو او لومړنیو روغتیایي خدماتو د پراختیا له امله دغه جایزه ورکړ شوې ده. د بدسل کې ده چې لا هم د هیواد په لرو پرتو سیمو کې خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري او په دې برخه کې ګڼ شکایتونه موجود دي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او ویلي چې 70% افغانان روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په ورته وخت کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو سره په خبرو کې وویل روغتیا وزیر ته د جایزې ورکړه په دې معنی نه ده چې په هیواد کې د روغتیایي خدمتونو د رسولو په برخه کې ستونزې هوارې شوې دي.
دا د افغانستان د خلکو لپاره د ویاړ ځای دی چې روغتیا وزیر ته د نړۍ په کچه د غوره وزیر جایزه ورکول کیږي. د ادارې د خپلو څیړنو په اساس دا جایزه ورکړې ده، خو دا په دې معنی نه دی چې د هیواد ستونزې هوارې شوي، بلکې دا په دې معنی دی چې کوم امکانات چې د دولت په واک کې ورکړل شوي په دغه وزارت کې ترسره شوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د نړۍ د غوره وزیر د جایزې لپاره د افغان حکومت له لوري معرفي شوی و. دغه جایزې ته له 130 هیوادونو 4000 وزیرانو نومونه ثبت کړي وو.
اوس د الیاس د یو په راپور کې اوري چې د هلمند 112 بند ښوونځیو څخه درې نوي پرانستل شوي دي.
د هلمند په ښوونځیو کې چې تازه د زده کوونکو پر مخ پرانستل شوي دي، یو شمېر داسې مکتبونه هم ول چې د تیرو دریو لسیزو راهیسې د زده کوونکو پر مخ تړلي ول. د هلمند پوهنې رئیس محمد داوچا سفاري وایي که پخوانیو مسؤلینو هڅه کړې وای او د پوهنې په برخه کې د بېطرفۍ میکانیزم تر طالبانو رسولی وای او د هغوی سره په دې اړه له نږدې خبرې کړې وای، له وړاندې به هغه بند ښوونځي چې د ده او ادارې په هلو ځلو اوس پرانیستل شول پخوا د زده کوونکو پر مخ خلاص شوي وای.
یوه ولسوالۍ چې د باغران ولسوالۍ د چاغه په مطلق ډول باندې تر انقلاب راتګ وروسته بیا هلته ښوونځی نه و فعاله شوی، تشکیل ورکول شوی یوازې په نوم باندې وو او هغه تشکیل هم په ښار کې مدغم شوی و، خواته هېڅ ښوونځی نه و فعاله شوی. موږ به وتوانېدل چې په باغران ولسوالۍ کې لومړی ښوونځی پرانیستو، که څه هم باغران ولسوالۍ کې انشاءالله اوس د دې ته لار هواره شوې ده، فرصت شتون لري چې موږ نور ښوونځی هم پرانیستو.
د پوهنې رئیس وویل که د هلمند بندو ښوونځیو له دې جملې د باغران د مکتبونو په اړه چې څو میاشتې وړاندې پکې دوه وروسته له 150 کلونو پرانستل شول پخوا هلې ځلې سوي وای، ستونزمنه نه وه. اماده دا پړه د پوهنې په برخه کې د وخت پر مسؤلینو واچوله. د پوهنې رئیس محمد داود شاه سفاري ازادي راډیو ته وویل د دوی د ښوونځیو په وړاندې ستونزه یوازې نامنی نه ده چې یو شمېر یې د زده کوونکو پر مخ تړلي دي، بلکې د حکومت لخوا د غیر متوازن انکشاف مسله بله ستونزه ده چې ډېری ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې درسونه وایي.
دا چې د متوازن انکشاف انډولیس پرمختګ چې نو د دې لامل د هلمند ډېر ښوونځي تعمیرات نه لري، خو اوس په دې برخه کې کار شروع کړی دی. ډېر ژر به په هلمند کې د یو څلوېښت ښوونځیو د بنسټ ډبره کېښودل شي، دا یو خوش خبري. اوس هم فعلا دا مهال د اتو ښوونځیو چارې پیل شوي دي چې فعلا کار روان دی. د ځینو کار کېږي چې په مختلف برخو ځینې د پیش ساخت په دي، ځینو ساختمانی دي، او په داسې سیمو کې کار پیل شوی دی چې هلته هم کوی په څلور لسیزو کې هلته کار نه دی شوی.
دمګړې د هلمند زده کوونکي تر 1.5 میلیون ډیر کتابونو ته اړتیا لري چې د چارواکو په خبره 200,000 نوي کتابونه ورسره ژمنه شوي دي چې لا نه دي رسیدلي. د پوهنې د ریاست دغه بېساره اقدام چې په لنډه موده کې دور نوي تړلي ښوونځي د زده کوونکو پر مخ پرانیستي دي، د هلمند د خلکو دار کلي سره مخامخ شوی دی. د هلمند اوسیدونکي وایي تمه لري پاته 9 شپېته نور بند ښوونځي هم ژر تر ژره د زده کوونکو پر مخ پرانیستل شي.
نو دا به د ټولو هلمندوالو غوښتنه هم دا وي، خو بیا هم د رئیس صاحب د دغه نوي رئیس صاحب داود سفاري کور ودان په دې برخه کې کار کړی دی، اوس هم کار کړی دی،
خو ډېر مکتبونه شته چې هغه ودانۍ نه لري په پښو کې نه. زموږ مکتب چې موږ تر 12 سم په پرموږ پر پرشو ناستو، دغه رئیس صاحب هم دې ته پام لرنه نه کوله.
هلمند ولایت کې په هغه سیمو کې په هغه ولسوالۍ کې چې په زیات اندازه باندې د ښوونځیو تعداد چې و خپل کم و، یعنی دغه ښوونځي چې وي تر سوي، مګر په دغه د نوي رئیس په ګمار کېدو باندې چې دغه نوي رئیس انتخاب شو، د راتګ سره هغه نوي هغه ښوونځي چې مثلا په ولسوالۍ کې تر سوي هغه ولسوالۍ وس هم فعاله.
هلمند ته په تشکیل کې 411 ښوونځي ورکول شوی دي چې د پوهنې د ریاست معلوماتو له مخې اوس مهال نږدې 250,000 زده کوونکي پکې درسونه وایي چې له دې جملې 50,000 نجونې دي. د هلمند پوهنې د ریاست مسؤلین وایي د دې ټولو باوجود د نامنیو، غربت او نه پوهاوي له امله تر 600,000 ډیر ماشومان په داسې سیم کې چې پر زده کړې جوړ دي ښوونځیو ته لاسرسی نه لري او د زده کړې بې برخې دي. محمد الستایی، د ازادي راډیو هلمند.
یو کلی زر غاگونا
د یو کلی زر غاگونا ډرامي خوږو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. گرانو اوریدونکو د یو کلی زر غونه په ډراما کې مو واوریدل چې د تفتیش ریاست په اداري چارو کې د خزینه او نارینه مامورینو ترمنځ ګډه همکاري او خپلو دندو ته وفاداری په یاد ریاست کې د فساد مخاوني و. اوس به واورو چې قاچاګرونکې زلزله په څه حال ده.
ترور بی بی او نازی او پلارا کی مدر اوی او حالا بیڑا ہو کئی
خدا مرسالی روی دادا تم دامی پم لاؤسن پلاگا دادو لیا دا
تروری کسری تم پوخس پارا شا
ای نازی لوری چه دا خبر بی آونه کی دوم را می کورا دا غواری خوارا لی چه مکا با پوختانا لطانا و سان تکڑایم دا او آیا چی آقا زلزله دی دسی خک لکه تاڑلی دا کنه چی سو خو سخت و یریگم
ترور بی بی لزلزلی نخو ما بیریگا اما می خک لکه تاڑلی دا و اسلام اسلام آتری اخیسته دا
خو که قاچق بران خبر چی چه زلزله مون نمیل دا کلار را تو بنیسی پیا با چه خبر پسر با داو
دوم را اندیخ نخنه بی خو بیا می تیاد بکو
دی زو خواهی ما چووخ با چوکو یو زل با زلزله بیا خسامه و ترو با دیه ترو لکزه دیر اتا کرایم
تروری مرسل خواهی دم را زنه ما ور تا خورا
وای تروری ما بیاری اگر داره یه زم ندیسی دو وخ لبخیه نتیگا مخواهی دا راکا نستی بی غیرتی دا غستی جوب لخو بانه ای
اوی
خدای خدای خیب که دا تنه راول بیده لکه چه
ترور بی بی ور خطا نشی از تاسو سره ایما اما خود تاویل چه قاچ اخبرانو بلار را تنویلی بی
یوازی دا قاچ اخبرانو دازی میدی ناسی زمو قواه و امرید پری کرده دی
حالا زرکوی شابس زرکوی باید دیدی ساینو زانو بسو حالا
اوهو دا اسلام څنګه د ماشومانو غوندې خوشحاله ښکاري ته سبب چې د شاله خور غلی غلی ورشم او سترګې پی پټې کړم
مخ دې جار شم تر ګل صفای څنګ ته مې کېنه ګران په مای ګلالۍ ډېره را باندې ګرانه یې دومره را باندې ګرانه یې لکه ماشومان چې غیږه خلاصه کی چې دومره تا لاسونه خو په پټه سترګو هم پېژنم چې د ګلالۍ مې دي
ښځه ته د خپل بیتونه وایه منم ته چې تکړه یې او ولې پېژندم اوس به مې لاسونه ستا له سترګو لرې کړم
مې لرې کوه پرېږده چې همداسې مې سترګې پټې وي
ولې خلک په رڼا پسې مري ستا لکه چې تیارې خوښي دي
نه تیارې مې نه دي خوښي خو چې ستا په لاسونو مې سترګې پټې وي ستا ټولې خاطرې مې ذهن ته راځي
ښه زه نو نور دې د سترګو ازار نه اخلم لاسونه در نه لرې کوم له تا مې نو بیخي شاعر جوړ شوی دی
ګلالۍ ته به خبره نه یې اسلم ډېر بختور دی چې تا غوندې میرمن لري زه چې ګلالۍ لرم هم شاعر یم او
ښه دا خبرې پرېږده دا وایه چې زه دې ولې باغته راوغوښتم داسې سم د ګلونو موسم هم نه دی چې ګلونه راته ډالۍ کړي او یا
باغته مې ځکه راوغوښتې چې له ګلونو نه ښکلې او قیمتي ډالۍ مې درته اخیستې ده ها په دې کڅوړه کې ستا ډالۍ ده واخله
صبر چې څه دې راته راوړي دي واه ښکلې قلمونه کتابچې اسلمه بېتار دې نه شم زمونږ د یوې خورلنې خبره چې زامن غنم دې ډېر شه
ګلالۍ زه پوهېدم چې ته یوه لایقه شاګرده یې له بل هر څه نه قلمونه او کتابچو ته ډېره خوشحالۍ دي
ته ښه وایې خو خدای دې وکړي چې مکتب په خیر خلاص کړم او خپلو خلکو ته خدمت وکړم
غم مه کوه وایي چې روژه نیسې په اختر به واوړې خدای مهربان دی ته کوشش کوه یو تکړه ماموره او یو معلمه بم شي.
مونی صاحب اجازه ده.
رضا فرزانه لوری، هیلی جانې تم راځه. چې د ادارې په دروازه راننوتلی، د ګلونو خوشبویي مو له ځانه سره راوړه.
مولوي صاحب، د ګلونو به زموږ د مکتب د نجونو لخوا ومنئ.
وی، دا مو ماته راوړي دي؟
هو مولوي صاحب.
خیر یاسئ، ډېره ډېره مننه. زه به همدلته د میز په دا کونج کېدم. نو ما کوم داسې خدمت کړی دی چې په ګلونو دې ورځي؟
وی ماونۍ صاحبې، دا څه وایې؟ که ته نه وای، موږ د مکتب نجونو به بیا د مکتب خواته قدم هم نه وای راخیستی.
په مقصد دې پوه نه شوم.
مقصد مې دا دی چې تاسو د نجونو د ازار مخه ونیوه. کله یې ولس مو په هغه هلکانو خبر کړه چې د مکتب په لارو کې به نجونې ازارولې.
فرزانې لورې، دا زما وظیفه وه. هر انسان که نارینه دی که ښځه د علم او زده کړې حق لري، هیڅوک یې باید مخه ونه نیسي.
باورې صاحبې، شکر دی چې تاسو لرو. زموږ ډېرې افسنتیانې د هلکانو له ډله مکتب ته نه راتلې.
ته ښه وایې، کلي ولس ته دې خدای خیر ورکړي چې جنکیو ته یې د پوهې او زده کړې لاره جوړه کړه.
معاونۍ صاحبې، ما ستاسو د درې واړو خبرې ښې په غور سره واورېدې. اوس به زه یو ښه زهری در باندې وکړم.
مدیر صاحب، زری دی په ګل بدل خزری راته ووایه چې پې خوشحاله شو.
دا دی درته وایم، د معارف ریاست زموږ مکتب ته یو مکتوب رالیږلی دی.
مدیر صاحب، د څه شي مکتوب؟ زه خو نه یم پې خبره.
همدا نن راغلی دی، لا څوک نه دي پې خبر. د مکتب اداره او شاګردان تقدیر شوي او ستایل شوي دي.
همدا خبره به پکې وي چې د هلکانو د ازار په وړاندې نجونې شاګردانې راپاڅېدلې وې.
هو، په مکتوب کې لیکل شوي چې د مکتب ادارې او ټولو شاګردانو د نجونو د ازار او سپکاوي مخه ونیوه او د نجونو د تعلیم له مخې یې خنډونه لرې کړه.
زور دیوال چې نیم نړېدلی، د دې شاته غلی درېږم. د ماښام خړه ده، څوک مې نه پېژني. کله چې دوه غوري الوه را ورسېده، په مزه مزه به پسې ځم ته وایښه.
بیا هغه ماښام دی زما ناکام دی، داشنا دیدن ته زما ماښام دی.
دا څوک دی؟
یاره خدای دادا، که خدای زوی درکه او بیا به د پنځه واړه ګوتې په غوړیو کې وي. دا سیوری
دا خدای داد، بیا له کومه را پیدا شو؟
نړېدلی دیوال شاته څوک یې؟ پیری نمونه خان درا معلوم کا.
یاره خدای داد، ناکاده پنیاتم نی پیری پیری لطانه هیچوک نسی پتھے دای توائی خواه.
موسا گولا سادا گولا، خدای داد په دریابونو کې شګش ماری، بیا نو موسا گل څه تپوس دی چې د دیوال شاته بتې پټ شي.
بس بس، دومره مغرور کېږه نو ما. که ته دلته پټ وای، ما به هم پېژندلی وای ته وای ښه.
ښه ځه، منم دې، خو اوس تا راته ووایه چې دلته څه شي ته ولاړې؟ بدموشه خبره څه ده؟
خبرې ډېرې سر یو، دا نو یو راز دی. او راز تا غوندې لیوانیانو ته څوک نه وایي.
لیوانی به دې دا سر یي، زه د بدموشه ته په ملګرتیا نه پوهېږې، زم درنه لاړم.
ودرېږه ته، دېخوا سه ټوکې در سره کوم، درته وایم ای ته وای ښه خبرې که نه. د خان د لاور خان او صابر کورنۍ روغه جوړه کړې ده.
خبر یم، هغه ته ګلالۍ ته د مکتب ویلو اجازه هم ورکړې ده.
په همدې خوشحالۍ کې د صابر کورنۍ آها الوا پخه کړی او په خلکو یې ویشي زړه د بدمشه مام سنګر ورته نیولی دی
موسا ګوله ته څونه وکسترګی بن یادمې زړه د بدمشه
کینه کینه وکسترګی به تی زه د ثواب لپاره الوا خورم د چا خیرات اخیستل او خوړل ثواب لري ته وای ښه
ښه اصل وارې ښه او خو زه دې بدمشه که د الوا راته ونه ساتله بیا دې نوم هم په خوله نه اخلم وا دې اورېدل
خو اوریدونکو تاسو واوریدل چې د نجونو د مکتب مراستیاله نفیسې ویل هر انسان کاناری نه دی که خزینه د علم او زده کړې حق لري هیڅوک یې باید مخه ونه نیسي پښتنه دا چې د علم زده کړه پر نارینه او خزینه باندې فرض ده نو بیا ولې په ځینو سیمو کې د نجونو د تعلیم په لاره کې خنډونه او ستونزې شته ستاسو په فکر علت یې څه دی او د حل لارې یې کومې دي دا هم وایئ چې د یو کلي زرغږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 اووه سوه شپږ نوي 01 شپېته 01 شپېته شمېره راولیږئ او خپله جایزه واخلئ ډاډه اوسئ ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ را رسېږي